السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات در اورو. د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت واستوال یو بل ته لاس په ماشه شوی.
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور طرفو څخه موږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي.
د کابل هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه شته او نظم ګډوډ دی.
سرک په سر باندې خلک راته دي. هغه نختي هوایي ډزې کوي.
غزنی کې یو ګرځنده روغتیايي مرکز جوړ شوی دی.
موږ د عام روغتیا د ریاست د ګرځنده کلینیک جوړېدل ستا یو. د غزنی په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. ایران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال سازمان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای افغانستان ته روغتیایي تجهیزات واستوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو بیان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته ویلي دي چې امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفي دی ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده. شاهین وایي چې امریکا له ټاکلي مهلت وروسته هم پاتې کېږي، نو معنی دا ده چې اشغال ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امریکا او برتانیا د اګست په 1 له افغانستان او نو ځینو د کاربې ناوړه عواقب ولري، خو ښاغلی شاهین په دې اړه چې احتمالي عواقب به څه وي جزئیات ورنکړل. له دې مخکې ویل شوی و چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. لدی مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی و چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1 لک زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوی دي. ښاغلی بایدن چې تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه وینا کوله، وویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوی. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټک کړي او د ملي امنیت تیمې پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو مهلت چې د اګوست 1 د وغځوي تر څو له دې هیواده ټول امریکایان، نور بهرانیان او هغه افغانان چې ژوند په خطر کې دی ووزي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکي کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پاوز د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلاول سوالې تصفیه کړې دي. د طالبانو مخالف ولسی پاتونوالو 13 ادعا وکړه چې د سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنچیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر دروازو ته رسیدلي. په بیان کې راغلی دی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنچیر کلا بند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دی چې خبرو تلیواله دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنچیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پاوز وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نخته پر محل یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوز په یو بیان کې چنن خبر شوې چې په دې نخته کې نه پیژند وسلوال امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکیل وو. وروسته د جرمني پاوز روښانه کړ چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو یو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف شوی دی. دا پېښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستان د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ایران د افغانستان د کړکیچ پر ښکېلو خوا وغه کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې یوې ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامدار تماس کې دی او یو ټول شموله حکومت ته د واک د سولیز انتقال ملاتړ کوي. خغلی خطیب زاده هم در زیاتونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د پنځشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای 1500 ټنه روغتیايي تجهیزات افغانستان ته واستوي. دبليو ایچ او وایي په دې تجهیزاتو کې د جرایي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. مرستندوی ټولنې وایي دا مهمه ده چې شاوخوا 300 زره هغو افغانانو ته چې په تیرو دوه میاشتو کې لخپلو مینو بې ځای شوي د اړتیا وړ طبي وسایل او خواړه ورسیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د هیواد د وګړو نیمایي برخه ده پر بشري مرستو متکی دي او اټکل کېږي چې دا شمیر به د وچکالۍ له کبله نور هم زیات شي. او وروستی خبر دا چې د سلووینیا صدر اعظم یانیس یانشاوای اروپای ټولنه به خپل غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد دی اروپای ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټوئیټر ولیکل اروپای ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري د کډوالۍ لار نه پرانیزي. غزیات کړ چې اروپای ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړي ومني.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک د دې خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. دوا اونیزه خبرونه امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې هم درته په دویماني مای کې لرو. راځو د خبرونه د سر راپورته کته هم طالبانو له څو خو او پنچیر ته خپل وسلوال نګدي کړی خو وای غوالي ستونزه د خبرو لارې هواره کړی. طالب چارواکي وای لا هلته جګړه نه د پیل شوی او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خدا دویم مقاومت ډلې چې مشرې احمد مسعود کوي ویلي خبرو ته لیوال دي مګر تر اوسه هم دوی د خبرو هیڅ پایله نه ګوري. په ورته وخت کې د دواړو لورو وسلوال جګړو ته د چمتووالي خبره هم کوي. دا چې په پنشیر کې روسي وضعیت څه دی په دې اړه پام وکړئ. له کابل د راستول شوی راپور ده.
طالبانو پروند پنشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د ولایت دروازو ته ځانونه رسولي خو لا یې د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. حالتا د احمد مسعود په مشروعي د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې. خود دې ستونزې د سولې حل هڅه هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته رسیدو لپاره یړي کې نیولې خو لا یې پایلنه د ورکړې. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور له طرفو ته زموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمې او د سلامي ځلارې څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنشیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمنۍ پیل کړي خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ سو ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنشیر اعلان کړي د سولې حل لپاره لیوالتیا خودلې خود د جګړې چمتواله هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي خو لا یې پایلنه د ورکړي.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
ما په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زمو خبرې روانې دي. د دوالو خو تر منځ اړې کې هم نیول سوي تر اوسه دا خبرې پایلته نه دي رسیدلې. هله لرو چې یو پایله ورکړي. که دا خبری پایله ور نکړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخوال افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی، نن په خپل ټویټر باندې لیکلی، طالبانو ته یې پاندراب کې لدرنې مرګ ژوبلې اړول وروسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیانن یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان بانور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه یې د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره لدی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کې دوه نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوې چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغېزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یو بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویر لري چې حدسنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ور ټول کړي.
و مو ریدل چې په کابل کې د سیاسي بحثونو سره په پنچیر کې لا هم ستونزنه ده هواره شوې او د طالبانو او دغلته د ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته په ماشه کې دي. سره لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کارپو شفیع اعظم نه د یو مرکې په پیل کې وپوښتل چې په کابل کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه تر ډیره پر کومو مسلو ورڅرخي. هغه وویل
زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوې کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل.
څه فکر کوي بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کوي، نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کیږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډیرو راتلونکي د روپ پړاو لپاره یو بنسټ کېښودل شي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف شي او ځینې نورې ممکن اصلاح شي، ځینې نورې راوړل شي او ځینې په خپل حال پاتې شي. دغه سي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع شي له مشرانو له علماو کرامو له مخورو سره له تخنیکي اشخاصو سره په دې باندې بحث وشي. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نسخه چې په همدې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټولو مسایلو ته جواب ګوري. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي. اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او دا سیستم روان شي او هر څوک خپل مسؤلیت واړوند مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکي تدرونه دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دغه سیستم روان شي چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل شي.
نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلي دي، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خان دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دی چې په پنشیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څوک دي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته رخ کړي. حتی ورسی راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود جدی ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نسته. یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنجشیر و، امرالله صالح هم د دوی خپل و.
د سیاسي چارو کتونکي شفیع اعظم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناتو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو استل کڅ هم له ګډوډۍ سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. راپور نه وای چې نن سهار د حامد کرزی د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه ویل چې خای د کابل څخه د امریکا او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اگست د میاشتې تر پای تر ضرب الاجل هم واوري، خو تازه طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونه دغه عملیات له اگست میاشتې نه وروسته ته هم وغځوي له بدو عواقبو سره به مخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل حامد کرزی هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تک په هیله ورنه راټول شوي دي، خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تک اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یا د سیمه کې حاکم وضعیت شدیدن ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم سړک په سر باندې خلک پراته دي، او بله دا چې دلته کې پی ایف والا راغلي، هغه خوست کې چې کومه پیته وه کمانډوز واکونه که نه کمپاینډ والا، هغوی نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شوم اوسوی د شپې هوایي ډزې کړي دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی او درې کسه نور کسه پکې وي. برق وسوځول او زه په ځای مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزي هوایي ډګر ته څیرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي، خو تازه نن دوشنبه په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و، دی هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیرې کړي د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او د ته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی، هلته هېڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کېږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار د غنم وتل شوي دي، خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزا ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی. هر ملک سره چې کار کړی د هغې ملک نه پسې ایمیل راغلی،
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي چې په خبره یې 3900 په پوځي او 3900 نور یې په ملکي چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې 14 بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډ مهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسیدو زمینی او اسانتیاوی برابری کری. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایي ډګر خلک کولی شي چې بیرته راووځي. اوس 15000 200 امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دننه دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمه کنټرولوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغه روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وستل شوي. امریکا، ایتالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه له سره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو له خوا به ورسره اړیکه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه لرو او په یو راپور کې به دا هم واوري چې د افغانستان په اړه بریتانیا غوړي د جی وو یا وسترو هیوادونو غونډه راوبولي. خو اوس ورزو غزنی ته. په غزنی کې د عام روغتیار ریاست دغه ولایت د مرکزی سیمو د جګړه ځپلو او بي ځای شوو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی چې خلک ورته ډیر خوشاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی د روغتیار ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو مخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بي ځای شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي وروړي ته وویل دا کلینیک د پاملرنې موسسه په مرسته پرانستی دی.
لمودو مخکې موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو. کچرته موږ کول سو هغه سیمې چې د غزنی د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول دشت شارستانیا او چې د شاوخوا لپاره سی خدمات موږ ارزه کړې چې خلک کنيک تم سره ته شپخانه لري هم دی خلک کاروباري خلک سیاسي تر نه سره تلای او د واکسینو په خخ کچ بيخي کې ټټه ده او په ځمن کې به ځای شي خلک هم د ځای ډیر موقع تر له سوالین سره غلې دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بيځای شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وي ښار ته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایي ولادي ستونزې لري، ایدو خدمت پکې دا هر نوو مجهز درمل لري، موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو دا ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او په نورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت وسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د غرزند کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت وسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 18 نیټه طالبانو ونیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
سمو خاکله ازادي راديو نه اوري. بريتانيا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو د سرمشريزه د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکي ورسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې تیر یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ته مخه کړې ده، په افغانستان او په کابل کې د قدرت خلا لیدل کیږي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زړه بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلې مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندې استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خوندې کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورويشتمه د طالبانو لول کې ورسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو ډیر شمه له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، خغلی جانسن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لاندیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي. ستاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم شردل خان شردلی د نمرحار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا غرونه د افغانستان ولسمه په خپ طریقه خدمت وکي او د اسلامي نظام د ټول خوخ ده مونږه د خوشاله یو.
السلام علیکم زریا سره پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. خپلواکي ورځ نه اندل کېدل د بیسود پل کې او څار لشکره نه الکو وشته دې پښتنه موږ چانه وکړو.
اره ورور څنګه جوړه خیرات دې د اسلامي همند ورځ خبرې کوم. ټول د عظما د مالین او شهیدان مالینو دا هغه ورته چالانه چې باندې څه پېښې کړو طالبا وجه باندې چې باندې دې چې وګه لګي
اني تم د بادغه سمه دغه د افغانستان موضوع دغه په ملایم خبرو هليج دغه زیاتې کونکو کونکو کاری دی نه دغه دروغ او نور د ټومټون او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزای کې سره راټول شي کته خارجي کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې دغه ارچا سیاسي اساسه د تر قیامت راځه د بلچا په خبرو ولغول سو.
امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او بعد یې وباسي نور د افغانان سره څه کار دی؟ دین مالونی چې رښتیا هم دغه ډول شروع کړی ده. موږ خو په دې لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګې په ما خام په څنګه په زور زمانچه په زور موږ د نن زره افغاني واسطه لري په ټول ولایت ته لاړو ارګه مو خرڅه هیڅ تا پښتنه نه کړنی چې خپل او دنجن شي نو اوس چې امن او امان قراروي دي الله تعالی دغه دشمنانو ته هدایت ورکړي هدایت یې په خپل حالات کې مونږ زده د لغمان ولایت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرو هم بدلون کړی دی. راځي چې دا شمیرې واورو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایاست.
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
په دې هله چې اړیکو نیسي او خپل پیغام راته ثبت کړئ. لدې سره د دغه خبرونې دوی منیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې دي. لن خبرونه له احمد تکل ناورو.
طالبان وایي چې د اگست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویان ویلی که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفی دی، ځکه دا د دوی لپاره سره کرښه ده. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو، پل حصار او د سالا ولسوالۍ له خپلو مخالفینو تصفیه کړي دي. په همدې حال کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سالا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. بلخوا د طالبانو ویان ویلي چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر دروازو ته رسیدلي. ولسمشر جو بایدن وایي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1,000 زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوي دي. ښاغلی بایدن تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه په یو وینا کې ویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې نن د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د جرمني پوځ وایي وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف دي. ایران د افغانستان د کړکیچ پر ښکېلو خوا وغه کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات چې د ماشومانو د خوارځ ځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي پکې شامل دي افغانستان ته واستوي. او د سلووینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنه کړي.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې او یاي واوري. زموږه وېپانه ته ورتللی شي. د وېپانه آدرس مو دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. په فیسبوک کې زموږ پانه چې ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د دې پانه آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره مو پر یوټیوب کې هم مونډلې شي. حالت د ورځې تازه ویډیوګانې او کلی نور پروګرامونه کولای شي چې پیدا کړئ. زموږ د یوټیوب پانه هم در سره سبسکرایب کړئ. او پر دې سربیره مو په ټوئیټر کې هم مونډلې شي. اوس هم له دې سره ورو ورو ورسېدلو د دغه خبرونې د خبری مسایلو پای ته راتلونکي کې درته 2 اونیز پروګرامونه د نشر لپاره چمتو دي. لومړی پروګرام امنیت او سالم چاپریال، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې مهیروي.
امنیت او سالم چاپریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یو بل خبرونه ته مو راغولو. نن دیو ماشمانو پکل خبری که وچه دیری پوختنی که بی ده ماشمانو پا برخه که روانشناسان وایی کم ماشوم چی دیری پوختنی که بی ده اوخیاری زکاوت او غختل ذهنی ودی علایی می دی. نو کم ماشوم چی دیری پوختنی که بی پا پورا او سلمندهی سر ارتقباک شی او زواب پا دقیق دول ور کری. که چیری ماشوم پا دیر و پوختن ورطل شی بجورت کی گی او پا راتون گی که اتا خپل خبر هم په عام مجلس کې نشکولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسی له استاد شرف الدین عظیمی څخه ورو.
زیاتې پوښتنې کوي د ارواپوهنې له نظره. ولې ماشوم غواړي چې تل پوښتنې ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې خپله دی په خپله د لاس په وسیله د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چار چاپیر یا چاپیریال درکی یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي ګیلاس خولې ته وړي یا پخته خولې ته وړي یا مڼه خولې ته وړي په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یا اونۍ وروسته دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي ځکه چې ده تیر وخت دا زده کړي د ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم د خوړلو لپاره څه دي مزه په څه کې ده په ګیلاس کې ده پخته کې ده که مڼه کې نو بیا مڼه څکي او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه یې وده کوي نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه حلیي او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندو پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نه شي باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي سوال لري دوه مورد ښيي. لومړی دا ښيي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي وایي چې ګڼې مور پلار سم ځواب نه ورکوي. که مور پلار یو ځل ځواب ورکړي ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور پلار په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغۍ په تیروالي په جنګ په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي دا یې کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه ده چې موږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله، په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي. دا د ماشوم په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه پرې په قهر کېږي، په غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله داسې هم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډیر بې زړه، بې جراته، کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. حتی د دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وې نه ربړي.
ځینې به داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه، دا یې خښ که، دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکیني باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. ګورنیم کوی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپل ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو چې په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند. البته ماشوم فرق کوي چې څو کلن ماشوم ده. څلور مرحلې لرو د ژوند، یو دا مرحله ده چې موږ مخکې لدې چې دنیا ته راسو، دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویم مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. دریم مرحله مرګ ده. څلورم مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو، د قشرۍ لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په پروژه کار کړای یا مثلا په ژوندې خبرونه کې ومه یا مثلا په تلویزیون کې مسابقه لرله ما الټورتی لیدې چې څو دقیقې ماته وخت را کزه به تا پوښتنه ته ځواب درکم به څکل پوښتنه رانه سوې ده په ډېرې نرمۍ نور کارونه مې پریښي دي نور موارد مې پریښي مثلا حتی داسې مې پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده ما موټر درولی ده خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی مثلا ما نه وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې زه څو نمره وم لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ځواب کړې چې زه څو نمره وم په اول صنف کې څو نمره وم تر دولسم صنف پورې او دا ډېر راحته کړله او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي ځان ته ارزښت ورکوي ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړېږي او دا اړیکه د پلار او د لور د زوی د اولاد دا ډېره مهمه ده موږ باید په دې ذریعه په دې وسیله په دې شیوه وکولی شو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي محصلین دي خپل نظر نه سي ورکولی د تختې سر ته نه سي راتللی یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو نظر نه سي ورکولی خبره نه سي کولی جرات نه لري یا خبرې نه دي زده د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته پوښتنو ته د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل سوي او کاهیانو دوی خپله کوشش کړی چې نظر ورکړي پوښتنه وکړي او خبره وکړي ډېر بد ځپل سوي دي سرکوبه سوي دي او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي اما دا خبرې په لاشعور کې پاتې سوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي
استاد ډیر زیاته مننه تاسو باندې وسه
سلام علیکم
قدر منه اوتونکو د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډیر پښتنو پاک لای ویل د ماشوم ډیر پښتنې د زکوات نه خده نو کوچنیان پښتنو ته پریږدي او ورته ځواب وکړي مشوم ته د موایي چې پښتنه مکه وخت نه لرم د بچو پښتنه د ژوند د نورو چارو غوندې مهمه وګڼي دا و د مشوم د حقونو خبرونه تربیه شي چاري
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځې د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکې
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي
ما بغنم درلو دل تبو ور بش درلو د سره بدلې بم کړي ضرورت مو ما با میوه درلو دا تا با جنس درلو دا بم سر بدل کرن
بازار پا ورزنی جوان که چه ارزخت لری؟
بازار چنوی خلکو چی شي کوله خجامه کی ملاویږي پیزار کی ملاویږي خو خوراکونه کی ملاویږي دنیا سلوتونه کی ملاویږي چې بازار نه کی ویله گدل ته بازار نسته بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایله بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی
آنلاین بازارونه ډیر دي دغه دی اغوستلو توکي مخکې مثلا کوټونه دي بوټونه دي بازار تم تاګو نه شو انټرنیټ کې مقتل یعنی پینځو د فوکلاس ته خو کې محتاج نه سره ورسېدل
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو به ارزښت روښانه وو
او د خلکو خبري هم درته اوربو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ولسوا او اتلسو 50 ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلی پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل، دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربش درلود سره بدلې بم کلي ضرورت بم. ما به میوه درلود، تا به جنس درلود، دا بم سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شای دی بل شی سره بیخی اندوال و مساوی نیدی. دی مغو دی پاره و چی دی پیسو مساله را منزده شو. پا اول وقتونو که زینی شایان دی ارزښت پیسو منل شلو. مثلا پی چین که یو دول سپین غوایی و دای حکومتی وزای تا بوتلل چی دی خلکو پواکی نو. دی بیدون دی چرمنو نه لوتونه جوراول. او اغا با چلی دل ارزښت بیدلود. بلاخره دی لوتونو چاپی دلو موضوع را منزده شو. او بازارونه جوړ شولو د پیسو په بدل کې هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټي بازار وو، ډېر ښکلی بازار وو. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسکرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و. د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبې بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبې بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې. او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو پاکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي، بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپله دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندوروپایي ژبو کې تقریبا ستا. د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دری کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او ټولو اندوروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکرت کې د دې دپاره د صبح په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو، ښار لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او برایان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه بیا هغه چې په هغه کې یو توکي یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي په دې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه و.
ځینې مېرمنې هم بیا د تیری زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وي. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل ل رواني پلاوه انسان ته یو ډول خوشي ورکوي. خدای هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه می هغه ټیم چې خوخیږي سم سره پیسې یو ضرورت می یو بازار لار سم خو خودي شوی نه راوړم کور دی پاره جامه پیزار نیکور شهرلم اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خون نه راک بازار چې نو خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي قوتن خو بازارو باندې خو کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خو غن کغټ کلی بی چې بازار نه کې ویله ګدل ته بازار نسته بازار کله خون کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادي صفای وای چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو. توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده، خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي، چې دا د دوکانداری د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ پکار دی، ول چې زه غزه نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغو چلاو ډېر ټول شرایط یې درلوده، نو بیا غیر سړي نه یې پوښتنه وکړه ده چې د پر اخلي ول دا د دې د پر اخلي چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وسي، ول نه دا ول غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه والو هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب خپل ویلې. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر ناخلی وایي چې دا څنګه دی، وایي ډیر خوب دی، کورته چې ځئ دغه نه یو بل شی وسی. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کړی هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی، مثلا بعضی اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسیږي.
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول، د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځانته بالا کوم شای چې خزو په کار وو لکه جامع و نه خبه ورکه، ولو که به د خو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې خو نمبر ولي کی بس یو تار به دغه په خاوني وو. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال درکوی شم. لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي، په ولایت کې هم چنین ښځې دوکانداران دي، په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکو ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکو تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي، خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلی او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي، چې دا کار په خپل د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې، ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شایي ضرورت وي توکي وي غوړه واخلي. دوه مسله دا ده، هغه ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه شی واردوي هغه کتل کیږي، د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنه ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، هغه ته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنگونه زیات وي یو کولای شي چې په آنلاین توګه شهره واخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيدي هغه پروسس شغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅیږي. دغه دی اغوستل توکي مخې ستې، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي.
د ګران دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي، سولوي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندی په خپلو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
جار غواړم توای چې خاط دی وی دل شاد دی وی پډنګ دی وی زوایم دشمن د پښتنو چې وی بدرنګ دی وی توای دا ټول پښتون هم داسې خونړنګ دی وی زوایم اتن اتن مستی دی وی خوش رنگ دی وی الکوای.